السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې. زه ستاسو لاستن اگزام تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو ری په دغه پروګرام کې دوی منیمایي د ازادي اوریدونکو پروګرام ته ځانګړې شوې ده. ډیره برخه خو په لومړی نیمه کې مهم موضوعګان تاسو ته خبرو. تر ټولو مهم خبر دا چې په کابل کې د سترې محکمې دروازې ته څیرمه چاودنه شوې. تر اوسه پورې دغه چاودنې جزئیات او ډیر معلومات نه دي روښانه، خو هڅه کوو چې په دې اړه تاسو جزئیات را پیدا کو. د هموري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن نورستان ته تللی و، هلته له افسه کلی لیدنه وکړه. په دغه کلی کې وروستیو برف کوچونو او سخت واورو و 50 کسان وژلي او 8 نورې ټپیان کړي دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه د سیمه اونړي خبرونه چې وروستی احمد شیبر وایي او د ایران ولسمشر وایي د هغه څه برعکس چې د امریکا ولسمشر فکر کوي. د ایران او د نړۍ د پیاوړي هیوادو ترمنځ اټومي تړون د ټولو په ګټه ده. د ملګرو ملتونو د یو نوي راپور له مخې اسلامي دولت ډله له څو خواوو تر فشار لاندې راغلې ده. خو د افغانستان خبرونه به لومړی واورو چې رحمت الله افغاني وایي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. په کابل کې د سترې محکمې مخې ته د چاودنې غږ اورېدل شوی. افغان ولسمشر نن د نورستان ولایت برګی مټال ولسوالۍ ته ولاړ چېرته چې د واورې ښویېدو له امله له 500 زیات کسان مړه سوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هغه هیوادونه چې له تروریزم څخه د بهرني سیاست لپاره کار اخلي باید پوه شي چې دا کار د دوی لپاره خطرناک دی. اوس هم بشپړ خبرونه. په کابل کې د سترې محکمې مخې ته د چاودنې غږ واورېدل سو. د سترې محکمې وې سرچینې ازادي رادیو ته د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې چاودنه د محکمې مخې ته سوې ده. په دې اړه به نور معلومات زموږ په راتلونکو خبرونو کې واورئ. افغان ولسمشر نن د نورستان ولایت برګی مټال ولسوالۍ ته ولاړ چېرته چې د واورې ښویېدو له امله له 500 زیات کسان مړه سوي دي. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال چې له ولسمشر سره په دغه سفر کې ملتیا کوي وایي چې له ښاغلي غني سره په دې سفر کې د دفاع وزیر، د کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت ریاست مرستیالان هم ملګرتیا کوي. د تیرو څو ورځو پرله پسې ورښتونو او واورې ښویېدنې له امله په افغانستان کې 119 تنه مړه سوي چې یوازې 450 په برګی مټال ولسوالۍ کې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هغه هیوادونه چې له تروریزم څخه د بهرني سیاست لپاره کار اخلي باید پوه شي چې دا کار د دوی لپاره خطرناک دی. صلاح الدین ربانی په مسکو کې له خپل روسي سیال سرګلاو روف سره په ګډه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې د سیمې د هیوادونو او نړیوالو له همکاریو پرته له تروریزم سره مبارزه ناممکنه ده. ارتیا د هغه هیوادونه چې تروریزم ساتي، تروریزم روزي او له تروریزم څخه د بهرني سیاست لپاره کار اخلي باید مخه ونیول شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د یکشنبه په ورځ له روسیې سره د دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا او د تروریزم سره د ګډې مبارزې د همکارۍ په هدف هغه هیواد ته سفر وکړ. او د افغانستان اجرایی رئیس له ټولو دولتي بنسټونو څخه غواړي چې د برېښنا بیلونه تحویل کړي. له دغه ریاست څخه نن په خبر سوي خبر پاڼه کې راغلي دي چې عبدالله مالی وزارت او اړوندو دولتي بنسټونو ته سپارښتنه کړې چې د برېښنا شرکت د پیسو معامله تصفیه کړي. د افغانستان د برېښنا شرکت د رئیس قدرت الله دلاوري په خبره د وزارتونو په ګډون 450 دولتي ادارې شاوخوا 2.2 میلیارد افغانۍ پورې وړې دي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه له احمد شیبر څخه اوري.
د ایران ولسمشر وایي د هغه څه برعکس چې د امریکا ولسمشر فکر کوي. د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادو ترمنځ اټومي تړون د ټولو په ګټه دی. حسن روحانی نن په خپل تلویزیون وینا کې وویل
البته این توافق یک توافق برد برد هست.
دی وایي البته دا توافق د ګټې ګټې دی. دا توافق د ټولو په ګټه دی، د سیمې په ګټه دی. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاباتي مبارزو پر مهال د ایران اټومي توافقنامه یو تاریخي تیروتنه بللې وه او ویلي وو که بریالی شي دا بلغ وکړي. ایران او د نړۍ پیاوړو هیوادو د 2015 میلادي کال په جولای کې موافقه وکړه چې ایران به خپلې اټومي هڅې راکموي او د دې په بدل کې به نړیوال پر دغه هیواد لګولي بندیزونه کموي. د ملګرو ملتونو د یو نوي راپور له مخې اسلامي دولت ډله له څو خواوو تر فشار لاندې راغلي چې یو شمېر تر واک لاندې سیمې له لاسه ورکړي او د دغې ډلې د وسلوالو د جلب او جذب بهیر هم کمزوری شوی دی. دا راپور چې د ملګرو ملتو د عمومي منشي انټونی ګوترس پرون خپور کړ پکې دا خبرداری هم ورکړل شوی دی چې اسلامي دولت ډله کې تر واک لاندې سیمو کې خپل قدرت له لاسه ورکوي. بل لور ته خپل وسلوال هڅوي چې په لویدیځو هیوادو کې بریدونه وکړي. د ملګرو ملتو په راپور کې راغلی دی چې یوه لور ته عراقي ځواکونه د موصل ښار د بیرته نیولو لپاره پرمختګ کوي، بل لور ته د سوریې دولتي ځواکونه، کوردي ملیشه او د ترکیې ملاتړي یاغیان په سوریه کې د داعش پر ضد جنګیږي. ملګری ملتونه وایي د داعش وسلوال د بودیجې له ستونزې سره هم مخامخ دي. په سوریه کې د غیر قانوني تیلو خرڅلاو تیر کال له 500 میلیونه ډالرو 260 میلیونه ډالرو ته راکم شو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د سوریې حکومت 13,000 کسان په دار کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په خپل نوي راپور کې چې نن خپور شو وویل د بشار الاسد حکومت په تیرو 15 کلونو کې چې جګړه پیل شوې ده شاوخوا 13,000 کسان په دار کړي دي او په ډله ییزو قبرونو کې تر خاورو لاندې کړي دي. د دې راپور له مخې له 2011 تر 2015 میلادي کلونو هر اونۍ په اوسط حساب له 20 تر 25 تنو پورې د سید نایا په زندان کې چې د دمشق په شمال کې دی اعدام شوي دي. په دې موده کې له 5000 تر 13,000 پورې کسان په پټ ډول په دار شوي دي چې دا په جنګي جنایتونو کې شمیرل کېدای شي او کېدای شي چې ملګري ملتونه په دې برخه کې هر اړخیز تحقیقات ترسره کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د دې پیښو قربانیان تر ډېره ملکیان دي چې داسې باور پرې کېده چې د سوریې د رژیم ضد دي. د بخښنې نړیوال سازمان همداراز وایي چې د سید نایا په زندان کې ګڼو بندیانو له ځورولو، وهلو او ټکولو او د اوبو او ډوډۍ له نه رسېدو وروسته خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د اسرائیل پارلمان هغه قانون تصویب کړ چې په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو پر شخصي ځمکه د لسکونو یهودي میشت ځایونو اجازه ورکوي. د قانون د دوشنبه په ورځ په شپېته موافق رایو تصویب شو. 250 وکیلانو هم د دې قانون سره مخالفت وکړ. دا قانون اسرائیل ته اجازه ورکوي چې له قانوني پلوه د فلسطینیانو شخصي ځمکه غصب کړي. د دې په ځواب کې به فلسطینیانو ته یا پیسې ورکول کیږي یا به په بدل کې بل ځای ځمکه ورکول کیږي. د فلسطین آزادي بخښونکي سازمان دې قانون ته د دخله قانون نوم ورکړ او ویل چې له دې سره به د اسرائیل حکومت د سیاسي روغې جوړې هر راست چانس له منځه یوسي. او روسي خبردار چې تمه ده چې نن د مالدووا د ولسمشر ایګور دودون او د اروپایي ټولنې او ناټو د استازو ترمنځ د بلجیم په مرکز بروکسل کې خبري پیل شي. دودون به د اروپایي شورا له رئیس ډونالد توسک، د اروپایي کمیسیون له مشر ژان کلود یونکر او د اروپایي ټولنې د بهرني تګلارې له مشر فدریکا موګیرینی سره غونډه وکړي. همداراز تمه ده چې د مالدووا ولسمشر د ناټو د سرمنشي له مرستیال ګوت میلر سره خبري وکړي. دودون ویل دي چې د هیلمند دی چې د 2014 میلادي کال هغه تړون لغوه کړي چې له مخې مالدووله اروپای ټولنې سره یو ځای کیږي. همدارس شاغلی دودون له هغه تړون سره مخالف دی چې د دسمبر په میاشت کې لاسلیک شو او ورسره په مالدووا کې د ناټو د دفتر پرانستلو ته لار هواري شي. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حال له عباد الله حنانزي څخه.
وس هم د کابل په ګډون د افغانستان د یو شمېر لویو خارونو د هوا حالات چې د سانټیګریډ په کچه اټکل شوی. کابل کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه منفي 15. هرات کې به اسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه منفي 2. قندهار کې به اسمان ځای وریځ وي، خو د ورښت امکان هم شته، د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 1. مزار شریف کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه منفي 1. جلال آباد کې به اسمان ځای وریځ وي، د ورښت امکان هم شته، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 9. فیض آباد کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 15. ګردیز کې به اسمان وریځ وي، د واورې د ورېدو امکان هم شته، د تودوخې لوړه درجه 4 او ټیټه منفي 12. او په بامیانو کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه منفي 14.
خبرونه او د هوا حالات مو اوریدل. خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې هم لیدلی شئ. د کابل په ښار کې سترې محکمې ته څیرمه یوه چاودنه شوې ده. افغان ولسمشر نورستان ته تللی او له افسي کلي لیدنه کړې. په افسي کلي کې 50 کسان وژل شوي او 20 نور هم ټپیان شوي. دوی په دغه مرګ ژوبله په دې وروستیو برف کوچونو کې د خلکو ته اوښتې وه. د افسي کلي اوسیدونکی وایي د کورنۍ ټول غړي یې د وروستۍ برف کوچ له امله له لاسه ورکړي دي.
زما د کورنۍ افراد تقریبا 14 پورې شهیدان شو. تو وایو بالکل قیامت غوندي او واقعا پیښه شو. شپې 2 بجې کې دا واقعا پیښ شو.
د ملي مشارکت ګوند رئیس نجیب الله کابلی وایي د ګلبدین حکمتیار پراتګ سره د ده په خبره د طالبانو جګړه لا نامشروع کیږي.
بالاخره زمانی که امیر حزب اسلامی در افغانستان میاد دیگر جنگ برای طالبان مشروعیت نمی داشته باشه.
امریکا یو استیناف محکمه په دې اړه نن غونډه کوي چې د وو عمدتاً مسلمان هیوادونو په اتباعو امریکا ته د سفر بندیز برخلیک به څنګه کیږي.
تاسو په کلی کې برپوچ راغلی او تور دې وړاندې دي.
مننه چې تر دې دمه ازادي راډیو او لومړی ورزو د کابل وروستۍ پیښې ته. په کابل کې څو شېبې مخکې د سترې محکمې ودانۍ ته څیرمه چاودنه شوې ده. په دې اړه باندې اجمل تورمان جزئیات راټول کړي او د کابل په سټوډیو کې دی. مهرباني وکړئ تورمان صاحب، چاودنه دقیقا څه وخت شوې ده؟ چارواکي څه وایي؟
بله سنځي صاحب، تاسو د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته سلام پوړاندې کول سره لکه څنګه تاسو ویل جزئیات تقریبا هم دومره دي چې شیبه مخکې تقریبا لس دقیقې مخکې 15 دقیقې مخکې د کابل د سترې محکمې مخته چې ویل کیږي ورودی دروازې سره دغه ځای کې یو چاودنه شوې ده. سیمې ته د ازادۍ رادیو خبریال رسیدلی دی، ولې دا چې ترافیک پر مخ باندې تړلې ده او خواته نه پرېږدي کسان چې ولاړ شي، نو دی تر اوسه پرې سیمې ته نه دی رسېدلی. وم غوښتل چې د امنیتي مسؤلینو سره دغه موضوع شریک کړو چې د پیښې نوعیت معلوم شي او دا چې مثلا څوک پکې وژل شوي، څوک پکې نه دي وژل شوي. له بده مرغه چې امنیتي چارواکي هم خپلو تلیفونونو ته ځواب نه ورکوي چې په دې اړه جزئیات له هغوی څخه واخلو. ولې دغه سیمه چې د کابل د مسعود سلولارې د اوی ډګر سره نخلوي او د دغه سترې محکمې مخې ته دا چاودنه په داسې حال کې کیږي چې دغه د مامورینو د رخصتۍ وخت دی او دولتي مامورین په همدغه محل باندې رخصتیږي. تیر ځلې هم په وار وار په کابل کې د محاکمو او دغه شان د څارنوالي کارکونکي او مامورین هدف ګرځول شوي دي، خو دا جزئیات تر اوسه پرې څرګند نه دي چې مثلا دغه چاودنه د سترې محکمې مامورینو په کوم موټر شوې ده او په کوم بل نورو وسایط شوې ده، خو وروسته به ان شاء الله چې په دې اړه تاسو سره به شریک
حتما. مننه اجمل تورمانو چې د کابل په کابل ښار کې د سترې محکمې ودانۍ مخې ته د چاودنې په اړه جزئیات موږ سره شریک کړل. که څه هم ډېر معلومات نه دي خبره شوي، خو هڅه کوو چې په دې اړه جزئیات تاسو ته راټول کړو. زموږ خبریالې ملالۍ بشیر په کابل کې د همدغه پیښې له یو عیني شاهد چې ټکسیوان دی ساحل شاهزاده سره خبرې کړې دي، هغه په دې اړه وایي.
ډېر زیات یو خطرناک انفجار او ډېر زیات خطرناک انفجار او خلک ډېر په وحشت کې او خلک ډېر یادېدلی او خدای دې زموږ د تاسو د وطن دښمنان تباه او برباد کړي. ډېر وخت د مامورینو رخصت مامورینو رخصت دی.
د انفجار د دقیق ځای تاسو موږ ته تشریح کولای شئ چې کوم ځای دی؟
زما په نظر چې د هغه د کلبي ارمان د پیژنتون مخ سره دلته و.
او تاسو په کوم ځای کې
ولاړ؟ زه د شارناو دېخوا د شفاخاني سره ومه، د شفاخان شفاخاني سره ومه. نو مخکې دوګیم جیک شو او خلک موټر بیت تاو شو، لارې بندې شوې، پولیس یو تر خوانه، نو خلک ډیر وخت شوه لارې ټول بندې. وسم د امبولانسونو आवाज راځي، امبولانسونه د امنیتی خلک زد دیخوا هغه تاسو درځم وزیر اکبر خان کې نو دیخوا
تاسو مشته ویل چې تاسو ټیکسی چلوي؟
ما سره سوالیو ما خپل سوالی چې کړو میدان سوالی ما سره امدا اوس که تاسو اوري د ملي اردو امبولانسونه دي چې سړک راوته بلا سراوته روان دي، اتي خواته روان دي.
بله په کابل کې د وروستۍ چاودنې د یو عیني شاهد ساحل شاهزاده خبرې مو واورېدې. همداسې بر سره د ازادي راډیو خبریال ابراهیم صافی هم په ټلیفون باندې وصل شوی دی. ابراهیم صافی د پیښې سیمې ته ور روان دی. صافی صاحب، مهرباني وکړئ وضعیت څنګه دی؟ تصویر هلته فعلا څه رقم یو تصویر دی؟ څه ګوري هلته؟
سلام تاسو او ازادي راډیو اوریدونکو ته. سره محکمې له دروازې سره شوې په سیمه د امنیتي کسانو لخوا کلابند ده او خبریالانو ته اجازه نه ورکول کېږي چې وړاندې ورشي.
صافی صاحب، آیا د امبولانسونو او د پوځیانو موټر هم په سیمه کې لیدل کیږي که څنګه؟ ځکه چې وایي چاودنه شوې او تلفات هم لري د خلکو په خبره.
او عام خلک وایي تلفات هم لري، خو امنیتي کسان عام خلکو خبریالانو ته اجازه نه ورکوي چې سیمې ځای ته ورشي. خو موږ هڅه کوو چې ډېر زیات ترلاسه کړو او ستاسو سره به انشاءالله اورېدونکو سره به شریک.
تاسو اوس هم پلي روان یاستئ که څنګه؟ آیا خلک هم پیاده روان دي، موټر درېدلي که څنګه؟
سیمه مکمل کلابند ده، زه پلی روان یم، خو بیا هم د امنیتي کسانو لخوا د خبریالانو مخه نیول کېږي او وړاندې د
بله. مننه کوم ابراهیم صافی چې په کابل کې د ستري محکمې مخې ته د چاودنې سیمې ته ور روانو او ویل کېږي چې په دغه چاودنه کې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله هم اوختي، خو چارواکي په اړه څه نه وایي. د پیښې عیني شاهدانو ویلي دي چې په سیمه کې امبولانسونه او ځینې نور موټر لیدلي چې د دوی په خبره زخمیان انتقالول.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولای. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن نورستان ته تللی و. ښاغلي غنی د افسی له کلي لیدنه وکړه. په دغه کلي کې د وروستیو سختو واورو او برف کوچونو په خاطر 50 کسان وژل شوي وو او 20 نور هم ټپیانو. دا چې د ولسمشر سره په دغه سفر کې نور څوک او په سیمه کې له خلکو سره څه خبرې کړې دي، روح الله انوري په همدې اړه جزئیات راټول کړي.
افسی په کلي کې برفوچ راغلی و څو ورځې وړاندې، او نن موږ همدغې کلي ته راغلي وو چې سړی ګوري اکثره کورونه د واور لاندې شوي دي، خلکو هغه مړي چې راایستلي یا زخمیان راایستلي دي. هر څه ښکاري، یو غم په دغه سیمه کې خپور دی یا په خلکو باندې حاکم شوی دی. د هر چا د سترګو نه اوښکې روانې دي. دلته ولسمشر هم راغلی و، ورسره دفاع وزیر و، د کورنیو چارو د امنیتي مهینو هغوی هم راغلي وو. دلته فاتحه واخیستله، دغه قبرونه یې وکتل او ځایونه یې وکتل. ولسمشر خلکو سره ژمنه وکړه چې دوی سره به مرسته کېږي، بغیر د دې نه چې یو لک روپۍ د شهیدانو دپاره ورته اعلان کړي. 50,000 پرون ورته واجي صاحب ورکړې وې، او همدارنګه ځینې سړکونو پیشنهادونه خلکو ورته وکړل. او خو زیاته کم راځي ولسمشر ورسره ښکار کړ، خلکو هم په دې باندې د ولسمشر نه مننه کوله چې په دغه سختو شرایطو کې او په ډېرو زیاتو واورو کې دا دلته راغی. زمونږ پوښتنه یې وکړه، زمونږ نه د اوبو نه هغه غم اوچت کړ. نو خلک زیات په دې باندې خوشحاله وو، او نور مسؤولین چې دي اوس لګیا دي چې مرستې ویشل کېږي او حالات هغسې دي. او ولسمشر لاړو سره د خپلو ملګرو لاړو. 50 کسان وژل شوي دي، دواو یو شاوخوا کې کورونه وران شوي دي، ویش زخمیان دي، هغه زخمیان راایستل شوي دي، درملنې دپاره لیږل شوي دي. او شهید دغه کورنۍ هم شته د ستانګزی صاحب، چې د کورنۍ 14-15 غړي مړه شوي دي دلته، او یوازې یو کس پاتې دی، او هغه هم په بل ځای کې چېرته شپه وه چې دلته راغلی دی. کورنۍ ټوله د واورې لاندې وه، او هغه د هغې خبرې که سړی واوري ډېر سړی حیرانوي. یعنې دلته یو داسې حالت روان دی په خلکو کې چې بالکل د غم او د ژړانې بل کار نشته دې خلکو سمدل.
روحلان وریو چې د افسی د کلی ورستی جزئیات لمغ سره شریکول. ورزو د افسی د کلی دی اوسیدونکو خبرو ته چې وای 14 د کورنۍ غړي په ورستی برف کوچونو کې لاس ورکړي.
روح زمان هم د غلام الله مولوی غلام الله زمان د کورنۍ افراد تقریبا 14 پورې شهیدان شو، او ټول د دوه درې فامیلو کورونا ټول ونړید.
دغه واقع که موږ ته ووایي چې څه رقم یو واقع وه، او څومره په تاسو باندې سخته تیره شو دغه وخت؟
یاره خو د څه ووایو، بالکل قیامت غوندې یو واقع پېښه شوه. شپې 2 بجې کې دا واقع پېښ شو، او دومره سرګردانه او دومره د یېرې نه خلک سرګردان و چې حیران به
شو. څه مرسته در سره وشوله؟ راضي یاستئ که څنګه؟ څه غواړئ نور په راتلونکي کې؟
راتلونکي کې دا غواړو چې مثلا زموږ مطلب ټول کورونه او ټول دا ختم شوی دی. بس حکومت نه لږ دا غواړو چې مرسته راسره وکړي د کورونو جوړولو لپاره. دغه وکړي مونږ سره کومک.
د افسید کلی د یوسیدونکو مولوی غلام الله خبري موریده چې وای ورستی برف کوچونو د کورنۍ څوار لسغړی او وجلې دي. د افغانستان د طبيبي خپړند مبارزې د ادارې د عملیاتو د څنګه مشر احمد خان نافی هم د اوسر سره ټلیفون په کرخه باندې دی. نافی صاحب کور ودان چې موږ ټلیفون مو واخیست، لومړی اداره ته وایي چې په افسی کلی کې ډیر برف کوچ خلکو ته زیانونه اړولي دي او ډیر کورونه لاندې کړي، تقریبا دوه اویا کورونه. آیا په دغسې خطرناکو سیمو کې، خصوصا په دغې افسی کلی کې، مو مخکې له مخکې د دغسو خطرونو په اړه باندې خلکو ته خبرداری ورکړي که څنګه له خپلو محلي ادارو سره په همغږي؟
سلام خدمت شما و همکارای تخنیکیتان و شنوندگان رادیو آزادی و عرض تسلیت دارم به تمام ورثه شهدای حوادث طبیعی اخیر در کشور. البته قسمی که دوست ما موضوع را مطرح کردن، در قریه یاد شده کلانتر صحبت میریم که در سطح 16 عبده ولایت کشور ما تلفات جانی داشتیم، در سطح 24 ولایت در کشور تلفات جانی مالی مجموعاً بود که به وطنان ما اتفاق افتیده بود. پیرامونی همین موارد آگاهی دهی از قبل در ولایات کشور و رسوالی ها وجود داشت، به اساسی با استفاده از تیمای رضاکار سرمیاشت افغانیت دیگه مردم های محل که آموزش دیده بودن آگاهی برشان سیستم طریقه ای که بچه شکل بچه میکنید بچه شیوه ای که حوادث اگر اتفاق میفته چی کارهایی بکنید، مثلا از طریق لودوسپیکر اعلان مساجد ها توسط امام های مساجد توسط نیروهای امنیتی که در محل موظف هستن احتمال سیلاب ها سرازیشان سیلاب ها و بفکوچ ها متصور باشه، از طریق فیرهای هوایی به همین شکل تجاربی که مردم محل داره از این استفاده شد. روی هم رفته اتفاقی که در قریه یاد شده که دوست ما یاد کردن، متاسف هستیم که اتفاق افتیده بود، ولی روی هم رفته در حدود 5 میلیون افغانی قبل از وقوع حادثه به ولایت یاد شده انتقال داده شده بود، نه تنها در ولایت که در 34 ولایت افغانستان به خصوص این ولایتی که
بله نو تاسو وای چی حال ته بلده کسانو سره کافی مرسته کیږي
به خاطر آمادگی تهیه مواد غذایی و غیر غذایی و رساندن امداد و کمک های عاجلی بشری.
خاغلی نافی لده و کسانو سرت سوایی چه کافی مرسته کیگی که څنګه ځکه چې اوس دوی سخت زیانمن شویدیم؟
اول خدمت شما و دوستی عزیزمون که امرایش باید همدردی شود که آنچه که این دوستای ما از دست دادن دوباره یاد نمیشه که حیات خانواده و در جگرگوشهایشان هسته. باز هم اینا اندوخته های تقریبا 50 ساله خود که دارایی و امکانات بود عزیز دادن، هر آنچه که ما با دوستا کمک کنیم و دولت کمک بکنه هنوز هم کم است و قناعت دوستا فراهم نمیشه. من میگم که حق به مردم افغانستان هست، حق به کسانی هست که متضررشان فوق العاده به این کمک هایی که صورت گرفته. من میگم که نمیشه و ناچیز است تصامیم میکنند تا دولت داره که برای دوستان.
بله نافی صاحب، من نه یو تبل وقت کم دی نافی صاحب محترم، یو تبل که په لنډه توګه موږ ته ووایي چې د سیلابونو خطرونه له دې وروسته زیات دي ځکه چې واورې سختې ورېدلې دي، څه وایي د سیلابونو د خطرونو د مخنیوي لپاره لنډه توګه باندې که مهرباني وکړي، وخت کم دی زموږ.
سلامت باشي. در بس ولایت افغانستان کې بیشتر سیلاب آمدنش متصور است و تجاربی که از قبل ما داریم، یک مقدار از بودجه حالات استرار یعنی امی قراردادهای پیرامون وقایع و کاهش دادن خطرات سیلاب ها دیوارهای سینادو تحکیمات حوالی دریا و نقاطی که استراری بود کارا صورت گرفته، باز هم بالاتر از یک میلیارد افغانی بودجه سال 1396.
بله من نکم نتاشنم
اقتصاد داده شده که به ولایت ها فرستاده شد و بالاخره تدابیر خود به خاطر وقایع و کاهش دادن خطرات استفاده بکنند در ولایت.
مننه کوم ژوندی اوس احمد خان نافی او چې د افغانستان طبيبي خود مبارزي ادارې د عملیاتو څنګه مشري هم کوي، لمو سره د ورستوي او پیښو په اړه باندې او د حکومت د امدګي په اړه خبري وکړلې. قدرمن اوریدونکو تاسو هم کولای شئ دا چې په خپل سیمو کې مخصوصا په خپل کلی کې د ورستوي سخت واورو لعمله ک زحمت لیدلې وي یا هم لستونز سره مخ وي څه مو کړی دي خلک مو څنګه هڅه ولید چې خپل کورونو له خطرونو وژغوري او کلیوالي حشرونه مو کړی نمو دي کړی پام د غړ باندې لمک سره تماس ونیسي زموږ د تماس شمیرې دي 0-822-555-0-993-543 هله د لمک سره تماس ونیسي خپل لاند نظر پام دی اړوي
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
ازادي رادیو ته غواګست قدر منوریدونکو لکه څنګه می چوویل بیا هم کولای شي مونږ ته زنګ وهې 0-822-555-0-993-203-530 مونږ د تماس شمیرې دی موضوع مو د ورستیو برف کوچونو په اړه باندې له خطرونو څخه ځان ژغورنه ده هم اوس یو اوریدونکو لمونږ سره په تماس کې دی مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ لاندې نظر مو وایئ چې څه باید وشي مننه ځوندې اوسې مهرباني وکړئ په کلی کې مو که احیانا دغه سي خطر موجود وي تاسو څه ورسره کوئ آیا کلیوالي حشرونه مهم دي نه دي دا چې حکومت مرسته کوي یا مرسته ورسیږي دا بیل خبره ده خو تاسو باید په لومړني اقداماتو کې څه وکړئ مننه تاسو په خپل کوم ځکه اوسېګه یا داسې کومه پیښه مو لیدلې څه مو کړی دی دفتر هم د دوی ټلیفون قط شو بل اوریدونکو هم لرو مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ لاند نظر مو راته ووایئ چې د طبي پیښو په وړاندې خصوصا د واورو په وخت باندې باید څه وشي سختې واورې ورېدلې په ټول افغانستان کې په کلي کې مو که دغسې مسله وي دغسې پیښه سوې وي باید څه وشي او اقدامات څه په کار دي مهرباني مهرباني وکړئ خپل نظر راته ووایئ د همدغې موضوع په اړه باندې چې مونږ ټاکلې د واورو
زما نظر خو دا دی د ټولو ولسي خلکو سره زما دا نظر دی چې په داسې ځای کې دی باید مینه ونه کړي چې هلته خطر وي دا خو هر کال واورې کېږي بارانونه کېږي باید په داسې ځای کې دی مینه وي چې هلته هېڅ امکان دغه خطر نه وي باید ځانونه وخت چې داسې دغس وساتي غمي داسې غمي چې رامنځته شي یو سم شو تک څه پکې دي نو بیا دا غاښ نه کوي نو باید دا خلک جدات واخی او حکومت هم باید دا چې خلکو ته خبرداري مخکې واخی او کومکونه سره وکړي دا اوس کومک پیدا نه کوي چې او پی سي ورکړي یا بشه باید وخت مخکې دا غاښ کار سره مخنیوي
یعنی د غرونو په لمنو کې سیلابونو کې د غسیمو کې باید دوی کورونه جوړ نه کی تاسو په خبره کې څنګه
و بل ما مندنه دي شلې دي داسې داینه چې هغه پر اوښوې دي دا دی له غته په تر کې
دي چې موږ جوړ نه کیو ته ډیره زیاته مننه کوم کور ودان مننه بل اوریدونکو هم لرو خپل نظر راته وی لطفا نو مو واخلې بیا مو نظر وی
سلام علیکم محترم تاسو د نړۍ رادیو ټول کارګونکو اوریدونکو د کوم سلامونه وړاندې کوم په ډېر بدبختۍ سره شي بس تاسو ته احوال دی د طبي پیښه هم په نظر مې ده د ټول هغه هیوادوال چې د حادثې سره په حادثې سره کیږي د حادثې سره مخ کیږي د نورو ولسوالۍ خلک یې دا وایي شاوخوا ګاونډیان چې دي هر مؤمن مسلمان یا نور خلکو باندې چې د سپین درازي ټول به سامان او وخت باندې لاړ شي په شر په توګه باندې لاړ شي او دا وایي سره حکومت یې دا وایي سره مرسته وکړو ځکه چې الله تعالی وایي انسان چې تا د یو انسان عمر چې ژوند وګوره نو دا دی له ټولې دنیا د انسانانو ژوند کولو لري په نظر مې دا شو معنا
کور دان ځوان دی اوسې د ازادي رادیو اوریدونکو چې د ورستیو برف کوچونو او واورو په اړه باندې دا چې څنګه خپل ځانونه وژغوري لمر سره خپل نظریات شریک کړل مننه
ازادي رادیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي 0-0-0-0-2-3-3-4 او یا هم 0-0-4-0-2-2-1-1-2-4 یاو یاو پینزه
خبری است ؟
د بلجیم د لون پوهنتون څېړونکو د غاښ ته امپلیمنټ د عفونت د مخنیوي لپاره یوه نوې لار اختراع کړې ده. امپلیمنټ عموما د مصنوعي غاښ په شان وي چې له ټیټانیم څخه پکې کار اخیستل کیږي او دا ماده د ناروغ په شامه کې نصب کیږي، خو له نصب کېدو لږ وروسته میکروب پکې راټولیږي او د عفونت سبب کیږي. بلجیمی څېړونکو د غاښ ته د داخلي برخې د ستونزې د حل کولو لپاره میکروب ضد مواد په ټیټانیمي پوښ کې ږدي او بیا پرې مصنوعي غاښ نصبوي. هله بیا مصنوعي غاښ د ناروغ په ژامه کې پیوندوي. میکروب ضد مواد په تدریج وزي او په ژامه کې میکروبونو ته د ځای نیولو چانس نه ورکوي.
په همدې سره رسیږو د پروګرام نیمایي ته. څلور نیمې بجې شوې. احمد شیبر سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.
په کابل کې سترې محکمې ته څیرمه نن چاودنه وشوه. ویل کیږي چې ځان وژونکي د سترې محکمې مامورین په نقشه کړي دي. تر دې دمه د تلفاتو شمیره نه ده څرګنده شوې. د فرا د خاک سفید ولسوال عبدالخالق نورزی نن د فرا په ښار کې خپل کور ته نږدې په بمی چاودنه کې ووژل شو. طالبانو د دې چاودنې مسؤلیت منلی. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د نورستان ولایت برګمټال ولسوالۍ ته ولاړ، چیرته چې د واورې ښویېدو له امله روانه اونۍ 55 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هغه هیوادونه چې له تروریزم څخه د بهرني سیاست لپاره کار اخلي باید پوه شي چې دا کار د دوی لپاره خطرناک دی. صلاح الدین ربانی دا خبرې نن په ماسکو کې وکړې. د ایران ولسمشر وایي هغه څه د هغه څه برعکس چې د امریکا ولسمشر فکر کوي. د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادو ترمنځ اټومي تړون د ټولو په ګټه دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د سوری حکومت 14,000 کسان په دار کړي دي. او د اسرائیل پارلمان هغه قانون تصویب کړ چې په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو پر شخصي ځمکه د لسکونو یهودي میشتځایونو اجازه ورکوي.
لاند خبرونه مولا احمد شیبر واوریدل. د خبرونه په ازادي رادیو دات اورګ وی پانه باندې کتلای شئ. اوس هم ورزو د سپورت نړۍ خبرونه ته چې عباد الله حنانزي جوړ کړی.
سلام ګران اوریدونکو، وس هم سپورتي خبرونه چې زه یې په اړه هنانسې وړاندې کوم. د افغانستان د شاهین اسماعیل او د تاجکستان د حسراتو د فوټبال ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسول سید علي کاظمي نن ازادي راډیو ته وویل دا د دغو دواړو ټیمونو ترمنځ دویمه لوبه ده. دغه لوبه چې د تاجکستان په دوشنبه ښار کې جوړه شوې نن ماښام شپږ بجې پای ته رسیږي. د شاهین اسماعیل ټیم له حسراتو ټیم سره په خپله لومړنۍ لوبه کې 0-1 په مقابل کې ماته خوړلې وه. د افغانستان د کرکټ پراختیایي لوبډله د زمباوي د پراختیایي لوبډلې پر وړاندې د څلورو بریاو وروسته نن هیبات ترسره شوه. د دغه لوبډلې روزونکي رئیس احمد زینن ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د کرکټ پراختیایي لوبډلې د زمباوي پر وړاندې 15-50 ورځې لوبې ترسره کړې چې یوازې یوه لوبه یې وبایلوده. دا په داسې حال کې ده چې د کرکټ نړیوالې شورا د افغانستان د کرکټ کورنیو څلورو ورځنیو لوبو ته د لومړۍ درجه لوبو غړیتوب ورکړ. او د اسپانیا د کوپا دل ری د فوټبال لوبو په لړ کې نن شپه د بارسلونا او اتلانتیکو مادرید ترمنځ حساسه لوبه ترسره کیږي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو لمخې دغه لوبه ځکه حساسه بلل شوې چې تیر کال اتلانتیکو مادرید ونه توانېد چې په خپل لوبغالي کې بارسلونا ته ماته ورکړي. دغه لوبه د افغانستان په وخت نن شپه 12:15 دقیقې د بارسلونا ښار د نیو کمپ په لوبغالي کې پیلېږي.
سپورتي خبرونه مو واوریدل. تاسو ازادي رادیو ته غواګیاستو. سم مرزو یو راپور ته چې یوسف زدران له کابل مونږ ته را لګلې دي. مخکې لدی چې د یوسف زدران راپور د ملي مشارکت د ګوند د نننۍ غونډې په اړه تاسو ته خبر کو، ورزو د کابل ورستۍ تازه پیښې ته په کابل کې ل څلورو بجو مخکې یو چاودنه د ستري محکمې دروازې ته څیرمه شوې ده د مسعود په څلور لارې کې. زموږ خبریال ابراهیم صافی سیمې ته رسیدلی دی. صافی صاحب، مهرباني وکړئ ورستۍ جزئیات له موږ سره شریک کړئ. وضعیت څنګه دی فعلاً په ساحه کې؟ څه لیدل کیږي هلته؟
سلام بیا هم تاسو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، دغه چاودنه د سترې محکمې د ورودي دروازې دننه د دوی په سترې محکمې د کارکوونکو په موټر باندې شوې ده. یو امنیتی مسول چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پېښه کې دولس کسان ودل شوي چې په دې دولسو کې څلور مېرمنې هم شاملې دي. سیمه اوس د امنیتي کسانو په مورکه کې ده او خبریالان لا هم وړاندې نه پرېږدي. دا وروستي جزئیاتو
صفای صاحب څو دغلته انتحاري حمله شوې ده که ماین چاودېدلی او که څنګه څه یې ویلي دي؟
دا لا روښانه نه ده، خو یو امنیتي مسؤول چې هغه نه غوښتل نوم واخیست هغه وویل چې دننه چاودنه شوې ده. د دولسو کسانو د وتلو خبره یې تایید کړه او چې په هغې کې څلور مېرمنې هم شاملې دي. خدای ونه ویل چې چاودنه په څه شي کې واپلي وو او که موټربان چاودنه
وه. وضعیت فعلا په خپله په دغې سیمه کې بلې په دغې سیمه کې وضعیت خپله څنګه دی؟ آیا هر څه ختم شوي دي؟ یعنی پولیس په کنټرول لري په سیمه کې که څنګه؟ یعنی بیرته کراري شوې ده که وضعیت لا هم خرابه ده؟
وضعیت لا سم روښانه نه دی. امنیتي کسان د سیمې ځای ته خبریالان او عام خلک نه پرېږدي. سیمه د پولیسو لخوا کلابند ده.
کور ودان ابراهیم صفای چې د کابل په ښار کې د ستري محکمې له سیمینا د وروستۍ چاودنې په اړه باندې موږ ته جزئیات راکول.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غواګیست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 بجې منځنۍ صفه او اف ام 13.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم ورزو یو راپور ته چې د ملي مشارکت د ګوند نننۍ غونډې په اړه جوړ شوی. د افغانستان د ملي مشارکت ګوند وایي کابل ته د ګلبدین حکمتیار راتګ به د وسلوالو طالبانو جګړه لا نامه شروع کړي. دغه څرګندونې د ملي مشارکت د ګوند رئیس نجیب الله کابلي د سه شنبې ورځ په کابل کې د حکمتیار د هرکلی په نامه جوړې شوې غونډې ته وکړې. په ورته وخت کې د حزب اسلامي یو شمېر غړي د خپلو پخوانیو څرګندونو په ټینګار وایي ښاغلی حکمتیار ډیر ژر په کابل کې راڅرګند شي. په دې اړه یوسف زدران رپورت جوړ کړی.
کابل ته د حکمتیار دراتک خبري او سره جوخ دی او شمیر ګوندونو او سیاسي څیرو بیلابل خبرګونونه او د افغانستان پر حالاتو یې داغیز پاړه وړاندوینه. د افغانستان د ملي مشارکت ګوند په دې باور دی چې کابل ته به د ښاغلي حکمتیار راتک د وسلوالو طالبانو جګړه لا نه مشروع کړي. د دغه ګوند مشر نجیب الله کابلي دغه څرګندونې د سه شنبې پر ورځ په کابل کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د هرکلی په نامه جوړ شوې غونډې ته وکړې.
بلاخره زمانی که امیر حزب اسلامي در افغانستان میاد دیگر جنگ بر
دی وی بلاخره کله چې د حزب اسلامي امیر افغانستان ته راځي نور طالبانو ته جنگ مشروعیت نه لري. هغه طالبان چې نن انتحار او جنگ کوي او خپل مشروعیت یې پخوا بایللې لا به یې وبایلي. که څوک وغواړي او یان ونه غواړي حزب اسلامي یو سراسري ګوند دی او راتګ به یې مثبتې اغیزې ولري. په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو د جګړې پر دوام له دې وړاندې هم غبرګونونه ښودل شوي او د عربي نړۍ مجاهد علماو د هغې په نامشروعیت ټینګار کړی دی. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند شاوخوا 15 میاشتې وړاندې له افغان حکومت سره د سولې هوکړې ته ورسېد او په ډېرو هغو شرطونو یې له افغان دولت سره موافقه کړې چې وسلوال طالبان یې ورد مخه شرطونه یادوي. د ملي مشارکت ګوند مشر نجیب الله کابلي وایي چې ګلبدین حکمتیار ته باید هرکلی وویل شي ځکه د ده په خبره په دې ډول به افغانانو د سولې د مخالفو کړیو ګاونډیو هیوادونو او نفاق اچونکو په وړاندې ښه غبرګون ښودلی وي. خو په پلازمینه کابل کې بیا په همدغه ورځ د ملي کانګرس مشر عبداللطیف پدرام یوې غونډې ته ویلي چې د حکمتیار راتګ به له ځان سره ځینې اندېښنې هم ولري. ښاغلی پدرام وایي چې د ګلبدین حکمتیار له راتګ سره به نه ستونزې هوارې شي او نه به هم ثبات ټینګ شي. له دې سره په کابل کې میشت د حزب اسلامي مخکښ غړی غیرت بهیر وایي چې د ګلبدین حکمتیار راتګ ته کار روان دی او هغه به ډېر ژر په کابل کې راڅرګند شي.
زه ورونو ته ډاډ ورکوم چې زمونږ مشر جناب حکمتیار صاحب انشاءالله ډېر ژر راڅرګندېږي او ډېر ژر به انشاءالله کابل ته تشریف راوړي. مونږ د یو د بل په منلو باندې باور لرو، په همزیستي باندې باور لرو، د همدې روحیې سره به انشاءالله دلته فزیکي حضور لرو. د نفي سیاست، د جرح سیاست په کلکه رده وو.
ښاغلی بهیر دغه خبرې د ملي مشارکت ګوند سره ګډې جوړې شوې غونډې ته وکړې. نوموړي که څه هم د حکمتیار د راتګ دقیق وخت ونه خود، خو ویل چې د حزب اسلامي د بندیانو د خوشي کېدلو د حزب د کډوالو د برخلیک معلومیدلو د ګلبدین حکمتیار لپاره د یو مناسب استوګنځي د ټاکلو او د ځینو نورو مواردو په عمل کې دوه سره به دغه د څرګندېدو انتظار را لنډ شي. حزب اسلامي وایي چې په افغانستان کې د سولې فیصله اسانه کار نه دی، خو د بحران څخه د هیواد د وتلو په خاطر باید ورته غاړه کېښودل شي. له دې وړاندې سولې ته غاړه ایښودونکي دې ډلې په وسله والو طالبانو هم د ورته اقدام غږ کړی او د سیاسي مذاکراتو له لارې یې د روانو ستونزو پر حل ټینګار کړی دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تمه ده نن د امریکا یوه استیناف محکمه غونډه وکړي چې آیا امریکا ته د اوو مسلمانو هیوادونو پر ادباو او نورو پناه غوښتونکو پر سفر د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لنډمهاله بندیز پلی شي که څنګه. امریکا په سان فرانسیسکو کې دغې محکمې له عدلي وزارت او د واشنګټن او مینیسوټا له وکیلانو غوښتي چې د ځایي وخت پر دریو بجو پر سفر د بندیز نه لګولو په اړه خپل دلایل وړاندې کړي. ملالۍ بشیر او نور جزئیات.
په سیاتل کې محکمې د فبروري په درېمه نیټه د کډوالو په اړه د ټرمپ اجرایه فرمان وځنډاوه او په دې کار سره د ایران، عراق او نورو پنځو هیوادونو اتباعو ته چې د فرمان کې نومونه شامل وو امریکا ته د ننوتلو موقع برابره کړه. د استیناف محکمې هم د ټرمپ د دغه فرمان د بیا پلي کېدو لپاره د عدلیې وزارت غوښتنه رد کړه. د دې پریکړې په نتیجه کې د ټرمپ د امر پر ضد له ګڼ شمېر ایالتونو څخه مخالفتونه راپارېدلي چې پکې پخوانیو ډیپلوماټانو، د قانون پلي کوونکو ادارو چارواکو او د نړیوالې ټکنالوژي شرکتونو شکایتونه شامل دي. د استیناف محکمه به د سه شنبه په ورځ غونډه کې د دواړو لورو لخوا وړاندې شوي دلایل وڅېړي چې آیا امریکا ته د اوو مسلمانو هیوادونو پر اتباعو او نورو پناه غوښتونکو پر سفر د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لنډمهال بندیز پلی سي که نه. د سپینې ماڼۍ ویاند شان سپایسر د دوشنبه په ورځ وروسته له هغه چې محکمې د ټرمپ امر وځنډاوه خبریالانو ته وویل ولسمشر اختیار لري امریکایان او زموږ د هیواد ادارې خوندي وساتي چې دې هیواد ته څوک راتلای سي او څوک نه. موږ مطمئن یو چې موږ به په دې اړه بریالي سو. د دوشنبه په ورځ د عدلي وزارت د استیناف د محکمې د هغه حکم د محدودولو لپاره دلایل وړاندې کړل چې د ټرمپ د امر لاره نیسي. دغه وزارت وویل چې دا حکم ډیر پراخ دی او باید پر یوه مسأله متمرکز سي چې هغو خلکو ته امریکا ته د ننوتلو موقع ورکړي چې مخکې یې د ننوتلو اجازه ترلاسه کړې وه او اوس په موقتي ډول له امریکا د باندې وتلي دي، او یا هغه کسان چې غواړي له امریکا ووځي او بیرته دغه هیواد ته ولاړ سي. ټرمپ ټینګار کوي چې د تروریزم له خطر څخه د امریکایانو د ژغورلو لپاره د ده د امر پلي کېدو ته اړتیا ده، خو مخالفین یې وایي چې د مذهب پر اساس د خلکو پر سفر بندیز د امریکا د اساسي قانون پر خلاف کار دی. د فلوریدا په ټمپا کې د امریکا د مرکزي قومندې په دفتر کې د دوشنبه په ورځ ولسمشر ټرمپ د خپل امر دفاع وکړه. د ویل چې اسلامي سختدریځ ژمن دي چې زموږ پر هیواد حمله وکړي، لکه د سپتمبر په 11 چې دا کار وکړ. هغه کسان چې غواړي موږ او زموږ هیواد لمن یوسی باید دلته دراتک اجازه ونه لري. د واشنگتن ایالت وکیلانو د امریکا د بهرنی چارو پخوانی وزیرانو جان کیری او میدلین اولبرایت په ګډون د یو شمیر چارواکو څرګندونې راټولې کړې دي چې د ټرمپ د امر په اړه اندېښنې لري. دوی وایي چې دغه امر د هغو عراقیانو سپکاوی کوي چې د داعش پر ضد د امریکایي سرتیرو تر څنګ جګړه کوي. د ټکنالوژۍ یو شمیر شرکتونه لکه اپل، ګوګل او مایکروسافت هم په سان فرانسیسکو کې د استیناف محکمې ته دلایل وړاندې کړي دي چې د ټرمپ لخوا د مسلمانانو پر سفر د بندیز امر د امریکا د سوداګرۍ چارو ته د پام وړ زیان رسوي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د اسلامي دولت ډله په ځینو هیوادونو کې لکه افغانستان، عراق، سوریه او لیبیا کې په دفاعي حالت کې د خوایي دا ډله تر یو حده د پټو ارتباطاتو استخدام او له جنگي ساحو بهر د بریدونو په غځولو سره خپلې چارې سمبالوي. فریبا ظاهر د دې راپور جزئیات وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې په هوایي ډګرونو او الوتکو کې د اسلامي دولت ډلې لخوا ګواښونه په لوړه سطحه کې پر خپل ځای دي. انټونیو ګوتیرس زیاتوي چې دغه ډله په پرله پسې ډول له جنګي سیمو بهر خپل پلویان هڅوي چې د خپلو سیمه ییزو اړیکو څخه په استفادې بریدونه وکړي. له دې سره سره د ګوتیرس په خبره د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې پوځي کمپاینونو ډیر اغیز کړی دی. دوی وایي دغې ډلې خپل ډیر وسلوال او سیمې له لاسه ورکړي چې د دې ترڅنګ د دغې ډلې د مالي وضعیت له خرابېدو سره د بهرنیو تروریسټ ستې جنګیالیو پام دوی ته کم سوی دی. انټونیو ګوتیرس وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي هیوادونه ټینګار کوي چې په عراق او سوریه کې د بیلابیلو حکومتونو د توجه له کبله هلته د هغو کسانو چې بهرني جنګیالي بلل کیږي ورته کم سوی دی. د دوی استخدام کم سوی او د داعش غړي په پراخه توګه د جګړو ډګرونه پرېږدي. د ګوتریس په خبره کته هم دغه توندلار ډله اوسمهال په یوې بحراني بودی چې خپل فعالیت پر مخ وړي، خو وایي د دوی عایداتي سرچینې لا هم پر خپل ځای دي، لکه تیل او ګاز، باج اخیستل او د مالیو اخیستل. ټول هغه څه دي چې په ګډه د دغې ډلې 80% عایدات جوړوي. په عراق کې د ملګرو ملتونو ماموریت اټکل کوي چې د اسلامي دولت ډلې تیر کال د تیلو له خرڅلاو څخه تقریبا 280 میلیونه ډالر ترلاسه کړه، چې تر ډیره یې د سوریې په دایر الزور ولایت کې د تیلو له ساحو څخه اخیستې وه، چې د انتونیو ګوتیرس په خبره دا د 2015 کال په مقایسه تقریبا نیمایي برخه جوړوي، چې له همدې درکه یې 500 میلیونه ډالر ترلاسه کړي وه. د ملګرو ملتونو سرمنشي د اروپایي هیوادونو ارزونې ته په اشاره وایي چې د داعش ډلې د پراخو بریدونو ګواښ له هم پر ځای دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په تیر دسمبر کې د ملګرو ملتونو پر ټولو 193 غړو هیوادونو ژغ کړی چې د داسې مقرراتو او میکانیزمونو جوړولو ته پام وکړي چې وکولی سي له دغو ګواښونو سره مقابله وکړي، استخباراتي معلومات شریک کړي، بایومتریک او د اشخاصو د پیژندنې او هم مالی معلومات سره همغږي کړي. ګوتیرس چې په خپل د ملګرو ملتونو د کډوالو د برخې مشر وو، دغه راز ټینګار کړی چې په اروپا او نور نړۍ کې د پناه غوښتونکو ډیره برخه له تروریزم سره تړاو نه لري. له دې سره سره د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پرله پسې ډول پر هیوادونو ژغ کړی چې داسې اقدامات وکړي چې ډاډه سي تروریستي کړي د پناه غوښتونکو له لړۍ څخه استفاده ونه کړي.
مننه چې تر دې د مزمک ملتیا وکړه. ورسله دې د ازادي او اوریدونکو پروګرام تاسو ته خبريږي.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو، زه فریبا ظاهر مو په سلامونه او نیکو هیلو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې ستاسو ستونزې واورو، هغوی وادوالو ته چې د کورنۍ غړي یې د وروستیو اورښتونو له کبله مړه سوي دي تسلیت وایم، او ټپیانو او ناروغانو ته د عاجلې روغتیا په هیله یم. په رښتیا چې وروستیو اورښتونو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سخت زیانونه رسولي دي. په همدې تړاو زموږ د دوستانو پیغامونه راته رسېدلي دي چې ټول د همدې واورو او بارانونو له کبله د لارو د بندېدو او د سړې هوا څخه ډېر په تکلیف دي، او له ازادي راډیو څخه غوښتي چې د دوی ژغونه باید ورته خبره کړو. که ته هم تاسو به شای اوریدلی وي، ازادي راډیو په پرله پسې ډول د دې عمومي ستونزې په اړه د چارواکو سره ژغېدلې ده او خبرې کړې، او چارواکو له اغېزمنو کورنیو سره د مرستې د رسولو هڅې کوي. خو غواړم د دې پروګرام له لارې یو ځل بیا ستاسو اوازونه خپره کړم، څو چارواکي واوري چې دقیقا په کوم ځایونو کې خلک ډېر ځپل شوي دي او مرستې در ورسېږي. په ګډه به یې واورو.
حکومت میں السلام
علیکم، دا بارانو نو وصول او واوی وصول ډیر تاوانو نو واره د خپل ځین داینه ما د خپل سره ورو تاسو دا چې دی د منډو خبره د سندونو پر حاله باندې کوخنه او خطرناک ځایونه باندې جوړې نه کی خو او جوړې نه کی چې بیا څه لا بنو وره چې بارانو نو وصول دا دی ټول یو سي او د نورو او د ټول څه نه چې کومونو سره وو چې دا وایم چې واوي چې دی هلاري باندې دا سره کومه کوي نو دا دې سوال لري او کومه باندې دا وګړي چې د بل سره کومه کوي چې مریضان ته د روغتون ته ورسي او ټکانو ته ورسي.
نو د غزنی لا ولایت د ګلان ولسوالۍ د ګوهر لکلي څخه افغان تماس نیولې دي. موږ له ډېرو ستونزو سره مخامخ یو، نو واورې ډېرې دي که کولی شئ زموږ لار خلاصه کړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه وایم لوګر د سوالیا درنا هیڅ خبرې کوم. زه د ازادي راډیو سره په تاسو خبره په دغه کې ضرورت دي ساکلې دې دغه کوه دي دا غي سو ورسکه او پورته د سپینج ماته هاور ته وایي چې د سوالۍ د مرکز نه 15 کیلومتره 2 کیلومتره لري. هغه کې یو نیم سو کور دی، د هغو بالکل مونږ دغه د سوالۍ سره شاوخوا د مرکز سره چې کوم 100 کورونه پراته دي، دوی سره خبر نه ساتي. آیا هغه خلک مړ دي که ژوند دي؟ کوچونه راغلي دي، لارې بندې دي. مونږ د چارواکو نه راغړو چې بیا وایي سره مرسته وشي او کومک وشي دوایان راشي او دغه خلکو باندې توزیع شي لري هر خوانه په موږ باندې بند دي او د سپین مارچ او د مرکز د سوالینه دوه کلی وړاندې پراته ده یو سل یو نیم سل کو پراته دي هغه به کولی چې معلومات مې لسته چې آیا دوی ژوندې دي او که مړه دي او که څه شي چې هغه باندې بند دي. السلام علیکم لوگر والے دا اطلاع تاثر قوم حاضر پور والے کی متر اسکانت متر اور پورے لوگوں لوگ چاروا کو دوں گا ایس غم نہ رکھوڑے دم غم نہ کھوڑی نو کہ منگا تب خوشا مخصو اس خزان دارا پورے ماں
آزادی راجو تھا میزان والا دا غزند والا دی گیلان دی اور سوئی دی گوہار دی سیمی ہم دی سخت وار اور دلی دی لاری دی ٹول بندی خلق نہ مشکلات سر دی بس مریضان نو پکور کی دی مریضان دی لاری دی دی سخت بندی نو بس آزادی راجو تھا ٹول تو سلام علیکم. السلام علیکم
آزادی راجو ٹول ایک تا سلام نو مہمانوں بختیار دا لوگر والا دی اسالی ساتھ ہے سر تاس کے
ختم دو چارواکی خوشحال
السلام علیکم فرحات دلوغه حاضر سواره تخصص پر اول خود مرای دیما ظاهر اور تو لوگ کارکون کو سلام بار السلام زدا پیغام لارم چه دے لوگ ار حاضر سواله کی یومی پر اور اسی طول لار تلو تر ربان دی بعد دی حکومت جدید توجہ کی والسلام.
السلام علیکم حمید اللہ د پکتیا ولایت د ستکرام ولسوالۍ څخه خبرې کوم چې د جهاد کلی د غونډۍ لیارې مکمل باندې دي او د دولت څخه مې دا هیله ده چې د لیارې صفا کې. السلام علیکم.
ورور موږ د ځابل ولایت شمول زو د سوالۍ سم ځان درته وایم د تلاوري د خدي د یو متر د ډیر سان ته د وخت د تبه ته د رینو سټلای پاره د خدي د ډاکټر خلک د خو چې څنګه راړل شوی دي او د خاط دغه خلق چې مرشد راځي په دغه سره ولا کني د توسط د فتول سپین د سپین په ناو باندې اوس مو چې راځي په دغه سره تا ودا کته کته مو دا وشته نه لرو سره مرسي وکړو سره یو شی نشته نو قانون نه لرو نو د امبر لرو نو یو ډاکټر نه رسي مو مرسته ډاکټر ورته.
السلام علیکم زدران دی پکتیا ولایت مدخل ولسوالی څخه خبرې کوم د مدخل ولسوالی نه تر اړیوب ولسوالی پورې لار په مکمل ډول بند ده او د پکتیا ولی د وایون خبرې ټوله درویش دي چې دوی چې لار خلاص شي وي لار په مکمل ډول بند ده هیڅ څه تاګ ولا پک بند ده. السلام.
زدا زادی راځي کار کوم په ټول ته سلامونه وهم د جزاو د ولسوالی د خلک په سیمه څخه خبره کوم دلته وری چې بارانو نو وسته درانه واورین چې د غرونو مسجد دی د سره د کې دی چې سره که څه کړي او کالم دې سره باخي چې مشکل نه دی جوړ کړی په وطن کې.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حضور باری خبرې کوم ای سروزی ولسوالی کابل ولایت تیزینو قریه څخه ورور ده زمونږ ځای چون غرنۍ سیمه ده او د سروزی ولسوالی تر ټولو لرې منطقه ده تیر ورښتونه چې سوي دي واوره ډېره زیاته ورېدلې تقریبا یو متر نه پورته ده نو ستاسو څخه مې هیله ده چې زما دا غږ د ازادۍ راډیو له لارې څخه ټولو حکومتي چارواکو ته ورسوي تر څو د دغه مهاجرینو او د غریبو خلکو مشکلات حل شي.
السلام علیکم. زه کابل د سرګور سره د تیزین د خري ته تاسو سره په تماس یم. ورور دې تیر ورځ کې کوم او رښتونه سوي او ورو ورو دلی دي د عمل من کړی کې ډیر زیات او ورو ورو دلی دي او دیوار نه تقریبا یو سره یو متر دی کاندې ما باندې ده نو د منګه لارې غونډې باندې دي قراکې مواد نه راځي دلته دا ماجرم راغلي دي او ماجر وون په کومو کې پاتې دي ډیر څونو سره نو د غوی راغون دا هیله ده چې موږ غږ مسلو چارو اکتوبر شي او موږ غمو خوري
د لوګر ولایت د خورواس ولسوالۍ کې ټولې لارې بندې پنځه کسان دي او حکومت نشي کولی دا لارې بې خلاصې کړي راځي چې دا لارې بې خلاصې کړي لوګر ولایت د خورواس ولسوالۍ کې پنځه نفره لاندې دي مړه دي سلام
لیکن سوالی خبر کوم مولار به خیر ډیر خراب دی خواهش کوم دلوان حکومت څخه مولار خلاص کړي ډیر سخت ډیر وار ورېدل دي دغه سرکونه لار بند دي هیڅ له بازار مکور پد تک نشته نه مټرو نه مرشکلو مولار ډیر سخت خراب خواهش کوم دلوان حکومت چې مولار خلاص کوم السلام علیکم
سلام علیکم غزنی ولایت ته جانو ولسوالی څخه خبرې کوم د ډېر وارث نه لاسه یموږ ولسوالی لار باندې ده که خدای وکړي چې دا یموږ ولسوالی لار حکومت پاملرنه ورته وکړي او راته خلاص یې کې ډېر واور ده څوک نش کولای چې ولاړ شي ورته باندې ده ډېر ورځ کې خدای پامن زه حفیظ الله خاکی
ابو عبدل ولایت خاکی ابو ولسوالی خبره کوم چې په خاکی ابو ولسوالی کې تقریبا یو متر واور ورېدل ده نو لارې او کوڅې ټولې بندې دي چارواکو دا هیله ده چې د غزر تر زره دا لارې خلاصې کړي مریضان دي خلک سل مشکلات لري وسلام
السلام علیکم زابل ولایت تشاجی ولسوالۍ څخه عبدالله په فل خبره کوم وروره دغه دا سم پر کاغذ باندې سلار بند ده دا خو واورې نه ده بند کړې خو دا فل خراب ده د حکومت چارواکو څخه غواړو چې د دغه پل خلاص کې دا په سلاو موټران ورته ولاړ دي غاښت مشران باري موټران یو موټر خراب شي دا لاره ټوله بندي
ګران وروره ستا او د نورو دوستانو مشکلات مو واوریدل لکه چې مخکې مې ویل افغان حکومت هم په دې اړه بې تفاوت نه دی پاتې سوی ازادي رادیو ته ویل چې تر خپل وسه هڅه پیل کړې دي چې ټولو اغیزمنو ته مرستې ورسوي د ولسمشر اشرف غني ویان شاه حسین مرتضوي د ولسمشر د سپارښتنې په اړه ازادي رادیو ته ویل
ولسمشر مسؤولانو ته هدایت ورکړ چې د افغانستان له هوایي ځواک ملي اردو او د قاتم ملاتړ ماموریت سره چې په دې برخه کې شاته تجربه لري خبرې وکړي چې له ټولو امکاناتو او ظرفیتونو څخه په کار اخیستو د هغو کسانو مرسته وکړي چې د واورې شوېدنې او اورښتونو له کبله زیانمن شوي دي
او دغه راز د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره سپارښتنه کړې چې عام خلک دې د بیړنیو کمیټو او اړوندو ادارو خبرې عملي کړي څو له تلفاتو ډډه وسي دی وایي
توقع ما سمتنای ما ایستن کې د موقعی کې
له هیوادوالو مو د هیله ده چې کله دوی ته د اړوندو کمیټو او سیمایزو ادارو لخوا معلومات ورکول کیږي دوی دې له تګ را تک څخه ډډه وکړي خو معمولا خلک خطرونو ته ډیره پاملرنه نه کوي چې کله له خطر سره مخ شي نو بیا ناوړه پایلې لري
خدا نخواسته باز وخت کې واقع شد باز با نتیجهش مواجه میشیم همه
بلخوا د دوشنبه پرز په کابل کې د کلیو د پراختیا د فواید عامه او د عامه روغتیا وزیرانو په یو غټه غونډه کې پر همدې موضوع خبرې وکړې او د خپل هڅو په اړه رسنوي ته وویل د دوی د خبرو لنډیز زموږ همکار رحمت الله افغان راوړوي
پیښو ته د رسیدګۍ لپاره د دولت وزیر د دوشنبه پرز د ورستۍ ورختونو لامل د اوختو زیانونو په اړه د راپور ورکولو پر مهال وویل چې په درې پړاوونو کې د ځانمنو ولایتونو له سیمایزو چارواکو سره په همغږۍ چې د ژغورنې د لارې د خلاصون او مرستې رسول دي کار پیل سوی د کلیو پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی په یاد غونډه کې وویل چې په ولسو ولایتونو کې واورې ورېدلې ښاغلي دورانی د کلیو روغتیایي مرکزونو او مارکیټونو ترمنځ د لارې په خلاصون د ټینګار ترڅنګ وویل چې په ولایتونو کې د اړتیا وړ خوراکي موادو شتوالی د دې سبب شوی چې ځانمنو ته په خپل وخت مرستې ورسیږي
او خوشبختانه د عمدغو موادو موجودیت په نورستان کې د سبب سو د هوایی لارنا سلو فامیلو ته موږ کولای شو لسی کمپلې خیمه او نور ضروري شغ ورسو
د فایدامي وزیر محمود بلیغ وای چې د وزارت د کارکونکو او سیمایزو چارواکو په مرسته او همکاري لا تیر شپې راهیسې لوی لارې خلاصې سوي او د سلګونو افغانانو ژوند یې خوندي کړی ښاغلي بلیغ ویل د کابل کندهار کابل جلال آباد کابل لوګر ګردیز او خوست لوی لارې له واورو پاکې سوي او ډاډې څرګند کړ چې یو شمېر تړل سوي لارې به ژر خلاصې کړي
انشاءالله د لویو لارو عمده برخې به نن د شنبې تر پایه او کاهیانن ډېرې سبلوبور وي د سه شنبه تر غرمه پورې خلاص شي او په نارمل ډول به د ترافیکو پر مخ پرانیستي وي. په ورته وخت کې د عامه روغتیا وزیر فیروزالدین فیروزوای چې د ټپیانو درملنه سوي او په ولایتونو کې د درملنې لپاره امکانات برابر سوي دي.
دوستانو اموریدل چې اړوند وزارتونو ډاډ ورکړی چې ډیر ژر به ټولې لوی لارې د واورې څخه پاکې کړي. بیا هم د ازادي راډیو خبرونې واوري چې ساعت په ساعت دا موضوع تعقیبوي او د چارواکو څخه به نوي نوي خبرونه او د کارونو نتیجې تاسو ته درورسوي. نور پیغامونه هم ستاسو خو وخت مو هم دومره دی په نور خبرونه کې به حتما در واورم. تر بیا مو په خدای سپارم. الله مو مل سم.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.